سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مخام و بجې شوې زمګ د خبرونې زیاتره برخه د ساده پڅپو کې پروګرام ته څنګه شوې ده چې احمد چبر پکې اساسي کوربه دغه پروګرام په څو شیبو کې پیلې کې خطر هغه وړاندې د سات خبرونه ملګرو ملتونو نن په راپور کې ویل طالبان هغه خزه چې د جنسیت په خاطر وسره تشدد کیږي د خوندیتوب لپاره زندان ته لیږي. په راپور کې ویل شوی مخکې تر دې چې د 2008 کال په اگست کې طالبان واک ته ورسیږي په افغانستان کې د هغو خزو د ساتنې لپاره چې په کورنیو کې ورسره زیاتای کیده د دولت له لوري درویش پناه ځایونه یا مرکزونه و خو اوس د هغوی یو هم نشته. د طالبانو د حکومت چارواکو په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته ویلي چې دا ډول پناه ځایونه ته اړتیا نشته. راپور وایي طالبان هغه ښځې مابسته استوي چې نارینه خپلوان نه لري څو دوی یې په کور کې اوسي او یا نارینه خپلوانې باوري کسان نه وي. طالبانو له واک ته رسېدو نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو او اکثره ښځې یې په ادارو کې له کار کولو منع کړې او د ښځو د ټولنیز ژوند د محدودیت لپاره یې لسګونه فرمانونه صادر کړي دي. د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې هغو افغانانو ته د پاتې کېدو دوه میاشتې نور وخت ورکوي چې درېمګړي هېواد ته د تلو لپاره په پاکستان کې انتظار باسي. پاکستان دا اعلان پرون چهارشنبې وروسته له دې وکړ چې لسګونه زره افغان کډوالې د اوسېدو د اسنادو د نه لرلو په خاطر له خپلې خاورې وویستل. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ پر اساس تر اوسه پاکستان له خپلې خاورې تر 4.5 لکه ډېر افغان کډوال ایستلي دي. د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست مرتضی سولنګي د راتلونکي کال د فبروري 4/9 د مهلت د اوږدولو د اعلان په ترڅ کې ویل که څوک تر دې نوې نېټې زیات پاتې شي د میاشتې به $100 جریمه او $100 د خروجي لپاره ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د بنیادي تاسیساتو په جوړولو سره مرسته وکړي څو افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. حسین امیر عبداللهیان د خبره پرون چهارشنبې په جنوا کې په نړۍ کې د کډوالو په غونډه کې وکړه. ایران او پاکستان له څو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو قربانه دي. عبداللهیان وویل هیواد یې له څه باندې 45 کلونو راهیسې په نړۍ کې د کډوالو یو لوی پیټی په اوږو وړي او دا پیټی به په 2020 کال کې له سیاسي بحران وروسته لا دروند شوی دی. ځینې ایراني چارواکو ادعا کړې ده چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته له 3 تر 4 میلیونو نور افغان کډوال دغه هیواد ته ورغلي دي. او د بیپولي خبریالانو ټولنه وایي د سږ کال په تیرو 11 میاشتو کې لږ تر لږه 45 خبریالان د کار په لړ کې وژل شوي دي. د ټولنې نن پنجشنبې په خپل تازه کلني راپور کې ویلي چې د حماس او اسرائیل د جګړې له پیله په غزه کې لږ تر لږه 14 خبریالان د خبریالۍ په ترڅ کې وژل شوي. د بیپولي خبریالانو ټولنې د راپور پر اساس که په تیرو 11 میاشتو کې په غزه کې ټول وژل شوي خبریالان په پام کې ونیول شي نو په دې ترانګه کې د وژل شوو خبریالانو شمېر 55 ته رسیږي. په دې راپور کې راغلي چې په درسته نړۍ کې 520 خبریالان د خپل مسلک په خاطر د حکومتونو له لوري نیول شوي او اوس بندیان دي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کلی موکوم. افغانستان ته د ملګرو ملتونو د وړاندې شوی مفصل راپور په اړه دلته بحث لرو. سږ کال د مارچ د میاشتې په 14 د ملګرو ملتونو امنیت شورا په اکثریت سره 6/9 پریکړه لیک تصویب کړ او له عمومي مشیر څخه یې وغوښتل چې د روان کال د نومبر د میاشتې تر 18 پورې د افغانستان په اړه خپلواک ارزونه وشي او امنیت شورا ته وړاندې شي. د دې ارزونې له مخې د طالبانو یو شمېر هڅې غندل شوي، یو شمېر ستایل شوي او یو شمېر وړاندیزونه ورته شوي دي. د قانون د حاکمیت په تړاو پر ټول شموله حکومت ټینګار شوی او ویل شوی دی چې طالبان له ټول شموله حکومت څخه هدف په حکومت کې د پخوانیو چارواکو شریکول یادوي، خو ملګری ملتونه وړاندیز کوي چې له دې څخه هدف دا دی چې عام ټول شموله حکومتي سیستم رامنځته شي. د ملګرو ملتونو په راپور کې د بشري حقوقو په برخه کې یو ځل بیا د نجونو او ښځو پر تعلیم ټینګار شوی او د ښځو د کار مسله مطرح شوې ده. په راپور کې د طالبانو له لوري عمومي عفو هم تر سوال لاندې راغلی دا ویل شوی دی چې غیر قانوني وژنې او توقیفونه دوام لري. د مخدر موادو د مخنیوي په برخه کې د طالبانو هڅې ستایل شوې دي. امنیتي وضعیت ښه ګڼل شوی، خو اندېښنه ښکاره شوی چې دا وضعیت ماتېدونکی دی که ستونزې حل نشي. د اقتصاد په برخه کې د هڅې ستایل شوې چې له بهرنیو مرستو پرته عواید راغونډ شوي، خو راپور ټینګار کوي چې بانکي سیستم په عادي ډول کار نه کوي او اوسنی موقت اقتصادي ثبات ماتېدونکی دی. دلته په دې اړه بحث لرو. د بحث لپاره مو نظیفه حقپال، د پخوانی ډیپلوماتي، د سیاسي چارو کتونکي سید زاکر شاه سعادت او د سیاسي چارو کتونکي صدیق منصور ته بلنه ورکړی ده. انصاری ته بلنه ورکړی ده چې په دې بحث کې ګډون را سره وکړي. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی به له اخلي حقپال څخه واورو چې دوی حقوق هم لوستي دي. له حقوقي پلوه دغه راپور ساس په باور څنګه راپور دی، څنګه یې ارزوي؟ لاخلی حقپال سره مو رابطه قطع شوې ده. تخنیکی همکار اشاره را تکوي. ساده څه پک تاسو په دې اړه خپل نظر په لاندو را سره شریک کړئ.
سلامونه درناوی تاسو ته، د پروګرام درنو میلمنو او د پروګرام محترم اوریدونکو ته. په سر کې باید ووایم چې په ټوله کې هر ټولنه او په ځانګړي توګه د اوسني حاکمان په افغانستان کې خپل مثبت او منفي اړخونه لري. چې مثبت ته باید مثبت وکتل شي او منفي اړخونه ته باید ګوته ونیول شي د اصلاح په خاطر. او هغه دا چې دوی د دغه ټولنې په نیمایي برخه باندې چې زموږ خویندې، لونې او خورګانې دي، په اصطلاح دوی باندې د تعلیم او کار دروازې بندې کړي، دا تر ټولو غټه نیمګړتیا ده. او دا په حقیقت کې د هغې هیواد د اساسي قانون او د ملي ګټو سره په ټکر کې دی. او په زمین کې نړیوال قوانین هم تر پښو لاندې کړي او اسلامي قوانین هم تر پښو لاندې کړي، ځکه چې قرآن کې هم دوه ډېر ځای په دې حق له صریح حکم موجود دی بدون قید او شرط. بنان د مثبت اړخونه هم شته، لکه د فساد کمول یا مخنیوي، لکه دا اوس عمراني کارونه چې دی پیل کړی یا بنسټیز کارونه به ورته ویم د افغانستان د راتلونکي لپاره، او تر څنګ د امن راوستل دا چې دوی مسؤلیتونه دي. لکن تر ټولو غټ مسؤلیت یې تر پښو لاندې کړی او هغه مشروع حق دی د ولس. بل نیمګړتیا مسلکي نظام جوړول دی، او هغه سی یو نظام چې په هغه کې ټولنه او ولس ځان وشي لیدلی، ځکه ته د ولس استازیتوب کې او د ولس خدمتګاری، او چې ولس ستا په منځ کې ځان نه ویني، بنان ستا او د ولس ترمنځ واټن دی. د دې واټن د لرې کولو په خاطر دوی باید صریحاً او ارتعاجل اقدام وکړي.
مننه صادق صاحب. له اخلي حقپال سره مو رابطه بیرته ټینګه شوه. اخلي حقپال، د ملګرو ملتونو د راپور په برخه کې ستاسو ارزونه څه ده؟
سلامونه تاسو ته، تاسو ملمنه او تاسو ریډن کته. زه فکر کوم چې د بل بل مې یو تر هدا پورې مې خبري واورې ده، دا کوئی سره زما نظریات ډېر مشترک تقریبا هم د څو خبرې مې چې واورې ده، هغه دا دي چې دا راپور په اول کې ډېر مشخص په هغه مواردو کې چې لکه د فساد، لکه د امنیت مسله او د فساد او د نور مسایلو باندې تاکید کړی دی، خو اصلي خبره د دې راپور دا ده چې څرنګه وکړی شي دغه افغانستان دولت، حکومت نه وایم، دولت چې دولت د افغانستان موجود لري هغه د حقوقي تعریف په اساس دا څرنګه وکړی شي چې په نړیوال بین المللي سیستم کې بیرته مدغم شي، ځکه چې دا اوس حالات چې د مونږ ګورو چې د دې څخه ډېر افغانان متضرر شوي دي، خصوصا د اقتصادي پلوه مونږ ګورو چې فقر څومره ډېر شوی دی، مرستې صحیح نشي کولای حکومتونه او دوناران افغانستان ته وکړي. تر کې د ټولو مهمه برخه د دې راپور دا ده چې دلته هم اندېښنه څرګندولې ده او هم په څنګ کې ویلي دي چې چیرې د سیاسي حکومت تشکیل نشي په افغانستان کې، چې د افغانستان د دولت هغه ژمنې چې د نړیوال قوانین په اساس لري، خصوصا د بشري حقوقو په برخه کې او یا مشخص تاکید د ښځو حقوق باندې کړای دی، نو کدا ولشي هم ادغام د افغانستان د دولت نړیوال سیستم ته مشکل پیښوي او هم تبید چې ادغام معنی دا چې رسمي پیژندل او په څنګه کې یو څه میکانیزمونه او لارښوونه کړې ده چې څنګه کیږي چې موږ دغه کار پیل کړو چې د هغې څخه اولنې برخه یې ویلې ده چې باید طالبان دغه ژمنو ته باید تعهد وښيي یو بل دا چې بین الافغاني خبرې باید شروع شي او دغه بین الافغاني خبرو ته میکانیزمونه دي ویلي دي چې مثلا د تماس ګروپ ایجاد شي یو د ځانګړي استازو باید چې د ځانګړي استازو یو مکمل یو پلیټ فارم وي دا باید تشکیل شي او په څنګ کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي باید وټاکل شي د دغه بین الافغاني خبرو لپاره نو زه فکر کوم چې د افغانستان د سیاسي حل لپاره چې لاره پیدا شي شروع به د بین الافغاني خبرو نه باید پیل کړو
مننه مننه شاغل انصاری ته کرا شم انصاری سب تاسو دا راپور څنګه ارزوي تاسو له افغانستان را سره یست هل تخلق څه فکر کوي
بلی تاسی درانو ملمنو همکاران و معزز اوریدون کتا سلام علیکم رحمت الله بحث دوستان و ایره خبرو تایید و در افغانستان در خلق و روان سنزو تا پکتو کمو گوتاش داشته حکومت حرکات و سکنات و اینو در دوی فعالیتون او حقا نریوال وړاندیزون او نیوکی چی پر دوی دی تر یو زای نتیجه بخش او خیل اثر اول نشته در امنیت پر برخه کی زینه ترقیاتی پروژو او نورو پر برخه کی او پا دیرو برخو که بیا ستونزی همس داده چه اتاد مادی او اقتصادی مسائلو پا برخه که ستونزیش داد مالیات و خبرت هاش وکره چه مالیات اکثر در افغانستان در کورانه و منابعه و نترلاسه که گی دلت هم پراخ شکایتون اشتا در تیرو رزی که زننگرحار تطلاله هم او د اوس دوستانو مالیه راغلی و غم چې محاسبه کړ تقریبا شپږ وسو فیصد د تیرو کلونو په نسبت د هغوی په هغوی لوړه مالیه محاسبه شوې وه کله چې د مالی مسؤولینو سره هغه شریکه کړه نو ویې ویل چې پخوا به غلاګانې وې او دا هغه به وو او اوس هغه ته نشته نو بیا هم ورسره لږ بحث وکړو چې سمه ده چې غلاګانې به وي مګر که دې خلکو په غلا کې شریک نه و دوی پکې برخه نه وي اخیستي یا یې چاته رشوت نه وي ورکړی تاسې محاسبه کولی شئ بله دا ده چې مالیات پر عایدات وي اوس تاسې مامورین چې راغلي د غلطه حساب کړی د جایداد په بندو برخو هغه برخې چې هیڅ عواید یې نه درلودل هغه برخې چې تاوانونه یې کړي دي په هغې تاسې څنګه شپږ سوه فیصده د تیر کال نه اضافه مالیه چارج کړې ده حال دا چې تیر کال هم تاسې لس فیصده د جمهوریت د وخت نه مالیه اضافه کړې وه دغسې په کابل کې ځینې دوستانو کیسې راته وکړې چې تر نوي لکه افغانیو پورې مالیات ورباندې راغلي دا چې د څو کالو او څنګه وه نو دلته د ځینې ستونزې او شکایتونه په دې برخه کې شته چې د مالیاتو د محاسبې په برخه کې ډېرې تېروتنې هم شته او په ډېرو برخو کې زیاتی هم کېږي او دغه موضوع مونږ د چارواکو مسؤلینو غوږونو ته هم رسولی او جدي خواهش لرو چې په دې برخه کې د افغانستان پر خلکو دومره بار او فشار وانهچول شي چې هغې د پورته کولو توان ونه لرلی شي په مقابل کې باید د خلکو عواید هم وسنجول شي چې آیا دا شپږ سوه یا اووه سوه فیصده چې مالیه لوړیږي د هغوی عواید هم دغسې زره او دوه زره فیصده لوړ شوي دي او که نه هلته ستونزې شته عواید ښکته غورځي او مالیات پورته کېږي
مننه مننه له یوې خبرتیا وروسته د دې راپور دغه ټکی ته تمکیش وسې افغانان باید په خپلو کې خبري سره وکړي.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د خبراتورو په برخه کې د ملګرو ملتونو د راپور همدغه برخه لکه څنګه چې په پښتو ژبه کې لیکل شوی دی زه تاسو سره شریکوم. لیکي چې اوس مهال په تعامل کې کوم کلیدی عنصر چې شتون نه لري هغه د افغانانو ترمنځ ډیالوګ دی. ساده چې دغه ډیالوګ یا د خبري اترې څنګه شروع کېدای شي؟
په حقیقت کې دا زمونږ ډیر د پخوانه د باباګان د میراثي مسائل پاتې دي او هغه دا چې موږ جرګې لرلې او هر خبره مو په جرګې حلولې او هغه انا او هغه په اصطلاح زمونږ فرهنګ لا شته ده شتون لري. خامخا د افغانستان د مسائل دومره هم په اصطلاح بغرنجي نه دي چې د حل کېدو نه وي او د دې د تجربې او به طرف افغانانو موجودیت شتون د مسائل حل کولای شي، خو شرط دا ده چې حاکم نظام یا د حاکم نظام سرلاری دې ته غاړه کېږي چې د ولس مشروع غوښتنو ته تمکین وکړي. دا هغه مشروع غوښتنې دي چې هم اسلام ورته مجاز ګڼلې، هم بشری قانون او هم نړیوال قانون په مجموع کې. نو بنا اند لار شتون شته او حوصله غواړي او دې باید چټک ورته اقدام وکړي چې وخت ډیر په تیزی سره
روان. ما نن صدا صاحب د جرګې وړاندې تاسو کوي هغه حق پال تاسو څو وړاندې لري د ډیالوګ په برخه کې
فکر کوم چې هغه ستونزمن کار ډیالوګ د څه چې یو ستونزه ده چې آیا طالبان اگر چې هغه معلومه دي خدای هغه طرف معلوم دی دوی ډایلوګ ته حاضرې کې کنه حاضرې دي صرف فشار باید راوړي دوی باندې چې ډایلوګ ته حاضر شي چې دا ډایلوګ دې د فارغ اگر چې یو هم شموله او ولسواک حکومت ته لار هم واره شو موږ ګورو چې طالبان وایي چې هم موږ زره موږ درو ولسواکي باندې خو دوی یقین نه لري ځکه چې دوی هغه ایدئولوژي دا ده چې هغه د حاکمیت د امیر المؤمنین ناراضي او نه دا چې حاکمیت د خلکو اراده پورې تړاو لري. یوه مسله دوه مسله دا ده چې دوی وایي چې هم شمول زموږ حکومت هم شمول ده او دوی ته هغه څوک شي چې صاحب
هغه له خپل دا خو د دوی نظر ده. یعنی څنګه کېدای شي چې ورشي افغانان ډیالوګ سوال ده؟
اوستن زیداده چې دوی هاي حاضرېږي کنه ځکه چې دا یو طرف ده د بل طرف ده چې د افغانانو د بل طرف هم ستونزې لري. ستونزې په دې کې ده چې موږ ګورو چې د کور د لنا یو څه افغانان د فشار لاندې دي ځکه چې د یو مستبد رژیم لاندې دوی کار کوي او هر څوک چې ووسی که زه هم په کابل کې ووسم زه خپل اراده چې د باندې کولی شم چې دوی وغږیږم هلته نه شم کولی ځکه چې مشکلات شته. نو د کور دننه که موږ دغه ټول خلک ټول کو او په څنګ کې هغه خلک چې وڅې دي مثلا زه نه وایم چې ټوپک ماران او یا خلک چې په فساد کې ول چې دا غوینمونه هغه د واستر وځه افشا کیږي خو اته د څه مونږ نیرو او خلک درلو د چې په مدني ټولنه کې په اکیډمیک ساحه کې په سیاسي برخو کې په ملکی برخو کې د کارونه کړی خو د جبر له لاسه به وو تر په دې وکړل کې دوی هم باید په دغه ډایلوګ کې مشخص شي دا دوی باید دوی هم باید ټول شي او مشخص کول د دوی دغه نیرو یا دغه زواکی او زای کول او یو زای تراول او په اخره د خلکو اجماع تر سره کول د استقام یو څه معنی ده. خو ملما جرګې ته اشاره وکړه جرګه فکر کوم چې په اوسنۍ حالت کې ډیر افغانان ووته جرګه به د حل لارې نیو په څنګ کې هغه هیواد کې چې طالبان حاکمیت هغه جرګه به کومې کولی هغه وخت شفافیت ولري. نو دا غوې د پاره زما وړاندیز دا چې ما هم یو خپل یو لیک کې مې چې ډیپلوماټ سره مې یو پلاسپانه سره مې لیکلې ده هلته مې هم دا خبره کړې ده چې باید یو دریم د میانجي په توګه یو دریم هیواد باید په دغه ډایلوګ کې یا ملګري ملتونو باندې نظارت کی، دا باید تسهیل کی او کی چې د هیواد نه بهر یا پر سی او هیواد کی چې سیمه کی وي چې آسان وي د افغانانو ګډون پکې او په څنګ کې د سیمه هیواد چې د افغانستان جګړې کې او دغه سیاسي مسایلو کې مستقیم لاره او منافع نه درلودل، یعنې لږ به طرف هیواد او به طرف مرجع باید د مسایل تسهیل کی.
مننه انصاری سے پتا سو فکر کوي چې خبري اترې څنګه د افغانانو ترمنځ ممکن دي؟
بلې، موږ په دې فکر یو چې د افغانستان ستونزه هیڅکله په جګړه نه ده حل شوی. اخیری لار خبري اترې دي، اخیری لار مذاکرات ده، اخیری لار هم جوړ جاړی ده او دیو بل زغمل دي. که پتیرو کې افغانانو زغم درلوده، افغان سیاسي ګوندونو کاغه ملي ګوندونه او کاغه اسلامي ګوندونه او کاغه د خلق او پرچم او نور په نوم و، کدی له هماغه اول وختونو زغم درلوده. شهید سردار محمد داود خان په شهادت نه رسیدلې، د افغانستان یو ستر خدمتگار انسان و چې تر اوسه پورې د هغه تاریخ او پروګرامونه او اجنډاوې تطبیقیږي او بدیل یې تر اوسه پیدا نه شو. دا دومره نړیوالو خوځښتونو سره چې کله ورته راغله او شوروي اتحاد او کله هم ناټو او د امریکي متحده ایالات، مګر نن هم چې کومې لوی او سترې ترقیاتي وجی دی د هغه سره د شهید سردار محمد داود خان نوم تړلې ده. نو موږ وایو چې د وزنې د حج کولو او د یو بل د نزغملونه هیڅ نتیجه افغانانو ونشوای اخیستلې. ښه خبره دا ده چې شته حکومت د اسلامي امارت په نوم د افغانستان نور خلک چې په هغه کې علمي اخشار، ولسی او ټولنیز اخشار، د خلکو شوراګانې پرته د طالبانو د اسلامي تحریک نه کوم معلومات چې په پوهنتونونو کې دي، په مدارسو کې دي او د دوی د تحریک غړي نه دي، دغه سي علمي شخصیتونه چې د تحریک غړي نه وي، نور اقتصادي برخه، سیاسي جریانونه او نور ټول افغانان باید د خپل سرنوشت د ټاکنې په برخه کې، د خپل هیواد د پرمختګونو په برخه کې، د خپل هیواد د خدمت او د خلکو ته د لاسرسي او په قضایاو کې د حضور په برخه کې باید هغوی ته
یعنی تاسو یې غونډه جوړ شي، غونډه جوړ شي د مختلف افغانانو ترمنځ.
خدا د دې اساسي لار هم دا ده، الہ العالمین هم فرمایي او حکم کوي چې وشاورهم فی الامر او مشوره وکړي له هغوی سره په امورو کې، په چارو کې، و امرهم شورا بینهم، او د مسلمانانو چارې دي چې چارې د هغوی ترمنځ د شورا په اساس وي. نو دغه شورا باید د افغانستان د خلکو نه وي، دغه که د لوی جرګې په نوم رامنځته کیږي، که هغه د سیاسي جرګې په نوم رامنځته کیږي، که هغه د شریعت مطابق د شورای اهل حل و عقد په نوم وي، تر څو د افغانستان د مختلفو سیمو، د مختلفو اقشارو، د مختلفو برخو خلک ځان
شریک
وګڼي، زیاده افغانستان د ترقی او پرمختګ لپاره
بی فری او پراخ سینا کار وکړي. مننه. سادات مخکې تاسو اوله کې جرګه یاد کړه او اغلی حقپال بیا شک څرګند کړ چې د طالبانو تر واک لاندې جرګه ممکنه نه ده. که تاسو خپل نظر را سره شریک
په ډېر بخښنه سره، زما موخه هم د جرګې نه داسې جرګه نه وه چې تر یو چا حاکمیت لاندې مشخص وي. طبیعي ده چې چېرته څوک حاکمان وي د هغوی نفوس زیات وي په هغه محل کې، لاکن دا بهترینه لاره په هغه اول سر کې هم همدا و. کله چې دوی دا د قطر تعهدنامه په د امریکې سره جوړول هم څو ځله ما دا وړاندیز وکړو چې درېیم ګړی بې طرف یعنی نړیوال سازمان تر نظر لاندې باید وي. چیر بیا هم داسې یو څه کیږي د نړیوال سازمان تر نظر لاندې باید وي، او بل دا چې د سیمې هیوادونه او بهر ابرقدرتونه چې دي په اصطلاح دوی د کوښښ نه کوي چې خپل لاسپوڅي بیا په افغانانو باندې وتپي د مختلفو لارو نه. افغانان د پریښودی شي چې په خپل دغه موجود خلکو په موجودګۍ کې خپل راتلونکی وټاکي، لاکن داسې هم نه چې دا میم زرما ټوله زما لکه اوس چې روان دی دا هم نشي کېدی. دا د افغانستان راتلونکی نه جوړوي. افغانستان نیمایي قشر بالکل په اصطلاح په هغه کې پاتې دی، په انزوا کې پاتې دی، د تعلیم دروازې په بندې دي، د کار دروازې په بندې دي. دا ټولنه د یو قهقرا خواته جوړ کېږي. یوازې دا په اصطلاح ساختماني کارونه، سړک جوړونه، دا شیان زموږ راتلونکی نه جوړي. دا وطن ټکنالوژۍ ته ضرورت لري، دا وطن ډاکټرۍ ته ضرورت لري، نرسې ته ضرورت لري، چې دا زموږ خویندې دي او مختلف برخو کې مختلف موضوعاتو باندې وکیلان ته موږ ضرورت لرو، قاضیان ته ضرورت لرو، چې دا مسلکي کسان په دې کې موږ د خویندې هم شتون ته هر ځای کې ضرورت شته. نو د دې تر څنګ دغه جرګه هدف مې دا و چې باید بې طرفه وي او ناظر باید درېمګړی بېطرف حد یا حداقل نړیوال سازمان وي.
سادات صاحب مننه. د نجونو د تعلیم موضوع ته مې اشاره وکړه، دا وړاندې په دې باندې بحث کوو ځکه چې ملګرو ملتونو په دې باندې ټینګار کړی دی چې دا ستونزه باید د نجونو او د ښځو د تعلیم او کار مسله باید حل شي. خو مخکې تر دې د ډیالوګ په برخه کې له آغلی حقپال څخه دا پوښتنه لرم. آغلی حقپال، تاسو مخکې وویل چې باید په طالبانو باندې فشار راوړل شي. څه رقم فشار چې خبرو ته له نور افغانانو سره راځي؟
فشار څو لارې لري. موږ ګورو چې باید ګورو چې په دې دوه کالو کې حداقل د طالبانو سره تعامل یو څه زیات و. راپورونه ښایي چې هغه بشري مرستې چې طالبان یا د افغانستان سره چې نړیواله ټولنه کړې ده هلته هایفمر شوې ده مرستې، یا ټانکي یو څه هم د امنیتي د لحاظه هم موږ راپورونه ګورو چې توریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. نو د فشار ابزار د نړیوالې ټولنې سره ډېر دي، مثلا تحریم وزول یا دقل
سرقم تحریم او بخشی سرقم تحریم
مثلا موږ ګورو چې یو څه تحریم خوشته خو بیا هم دغه بعض تحریم کمیږي. یا فرض مثال دوی په ډیپلوماتیک سطح باندې یو څه ډېر لیدنې لري د نور هیوادونو سره، خصوصا د سیمې د هیوادونو سره. باید سیمې هیوادونو باندې فشار راشي چې یو څه د خپل دغه روابط طالبان سره محدود کړي. زه فکر کوم چې دغه فشار یوازې د امریکا یا د دیګي هیوادونو لخوا امکان نه لري چې تاثیر ورکړي، ځکه چې تاسو د ډیپلوماتیک لپاره وګورئ طالبان هر هغه ناس چې د چینایان او د سیمه هیوادونو سره کوي هغه خپله یو د زور فشار یا د فشار اله په حیث استعمالوي چې مثلا نړیواله ټولنه موږ سره همکاري نه کوي. موږ خو بیا هم د سیمه هیوادونو سره اړیکې لرو او تعامل لرو. نو زه فکر کوم چې مختلف لارې او مختلف وسایل باید تشخیص شي او د ټولنه دا چې هغه فشار افغانان چې خپل د داخل نه راوړل شي هغه فکر کوم چې مؤثریت به ډېری موجود د دینه چې تایید شوی چې وضعیت ډېر زیق ده، مدني فعالیتونه نه کېږي. خو بیا هم که چېرې مونږ ډېر زیر شو او په دې باندې بحث وکړو، لکه چې ستاسو مېلمه وویل چې ولا امنیت ډېر ښه ده او د مالیات مسله داسې ده او هغسې ده، زه فکر کوم که مونږ افغانان په دې باندې پوه شي چې امنیت څه شي ته وایي. امنیت دا نه ده صرف چې یو څوک د فزیکي لیا په لابه ووژل شي. امنیت که چېرې تاسو اقتصادي، اجتماعي، ستاسو هغه بشري حقوق خوندي نه وي نو څوک په امن کې نه وي. زه اتابه ته اشاره نه کوم چې دا چې هغه کسان چې شکنجه کېږي یا فرض مثال بیل هغه مکمل چې باید یو محاکم سلسله مراتب وي بالاخره باید محاکمه شي، دا مسایل یو طرف ته پرېږدي. آیا دغه حالت چې 30 میلیونه افغانان په فقر کې ژوند کوي او که چېرې هر څومره افغانستان منزوي شي دا آیا د ترهګرۍ دپاره، آیا د ناامنۍ دپاره، آیا د خپله امنیت دی؟ دا امنیت تاسو هغه وسیع مفهوم ته وګورئ. نو په دې اساس که تاسو وګورئ چې طالبان وایي او یا نړیواله ټولنه وایي چې ولا امنیت د دوه کالو کې جنګ فزیکي له لحاظه شوی نه ده، افغانان به په دې باندې پوه شي. دلته
البته او بخښه د ملګرو ملتونو په راپور کې هم امنیت ستایل شوی. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا چې بحث وسپیکل
دقیقا ملګرو ملتونو ته هم یو اویا مدنی ټولنې خط ولېګل او اکثریت شمول زما خپل سایبو کې موږ ویل چې ملګرو ملتونو باید هم د امنیت ته باید توجه ونکړي چې یا چې څه فزیکي امنیت ده، امنیت باید مکمل وګوري. ملګرو ملتونو څخه هم د امنیت مسله او د فساد مسله ستایلی ده، دې دپاره ستایلی ده چې طالبان هم تشویق کړي چې ولا په دې دوو کالو کې تاسو خو یو ښه کار مو کړی دی، خو راځئ چې بیا هم دا دخل لاره نه ده. نو هغه یو ډیپلوماتیک سټایل ده، کنه ملګری ملتونه او د ملګرو ملتونو هغه ټول قوانین، اسناد، هر شی خی چې په هر مملکت کې چې قانون وي، نقض حقوق بشر وي او نیم د نفوس د خپل اساسي حقوق نه محروم وي او د ټولنې څخه مکمل حسي وي، هغه ملک هغه ځای هیڅ کله به په امن کې او پر پرمختیا کې د ژوند
مننه د نیم نفوس د هاس په ارتباط لې خبرتیا ورسته بحث دوام ورک.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلای شي. د ماخام ل شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي، او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي په پوکي پروګرام له ازادي رادیو اوري احمد شبریم په خبرونه کې ستاسو کوربه. د پروګرام موضوع مو د افغانستان ته د ملګرو ملتو د وړاندې شوی مفصل راپور جزئیات. د بحث لپاره مو صدیق منصور انصاری، سید زاکر شاه سادات او نزیف حقپال ته بلنه ورکړه. لکه څنګه چې مخکې وویل، د خبرونه په دې برخه کې به د ملګرو ملتونو د غوښتنې تراشو چې په افغانستان کې باید د نجونو مکتبونه لښپژم ټولګي ورپورته پرانستل شي او ښځو ته د کار زمينه برابر شي. په دې برخه کې ملګرو ملتونو ټینګار کړی دی او یو شمېر کتون کې دا نظر لري چې تر هغه پورې طالبان دغه مسله حل نکړي، ممکن دغه غوښتنه د دوی چې په ملګرو ملتونو کې نمائندګي دوی ته ورسپارل شي هغه دوی ته ورسپارل شي. سادات صاحب، که ستاسو نظر واخلم، که څام تاسو مخکې وړې وړې اشاره د موضوع ته درلودي، مهرباني.
مننه، سلامات اوسې. حقیقت کې دغه د ولس ګراوغان ساتل او د ولس د په اصطلاح د مشروع حق نه سترګې پټول یا د یا ګواکې په دې معنا چې څوک مو په رسمیت نه پیژني او موږ هم خپل په هغه ولس باندې په اصطلاح فشارونه اضافه کو، محرومیتونه پی اضافه کو چې ګواکې موږ په رسمیت پیژندو، دا نه شرعاً جواز لري، نه د انسانیت په قانون کې ورته کوم لارښوته او نه په افغاني دود دستور کې. حاکم نظام هم سره د چې حق پال خور د امنیت په برخه کې ډیره راضي نه ښکار کېدله، خو زه بیا وایم چې تر ډیره بریده پورې نه یو فصل کې تیر نظام په موجودګۍ کې چې چرته حتی مکمل ناټو هم موجوده و، نو بدبختانه افغانستان وګړي خپل عزت هم نه درلودو، خپل امنیت هم نه درلودو، جګړه هم و او هر ورځ بلا ناغه درې سوه نه تر پنځه سوه زموږ ځوانان د دواړو خواو نه وژل کېدل او دا لویه ضایعه وه. دا برخه د تایید وړ ده زما لپاره شخصا چې نور د یو افغان وینه هم باید بې ځایه توی نه شي. فقط دې برخې کې چې څنګه باید دوی باندې دا فشار راوړل شي، مختلف لارې شته دي، لکن د خپل حاکم نظام ته دا په کار نه ده چې داسې وښایي چې ګواکې دوی بهرني فشار په اساس دروازې خلاصې کړي. دوی باید خپل ځان د پاره د ولسونو په زړونو کې ځای پیدا کړي. دا د ولس مشروع حق دی، په هر لحاظ حق دی، په اسلامي امر حق دی، په قانوني لحاظ حق دی، په افغاني لحاظ حق دی. بنا انده باید ورته دروازې خلاصې کړي شي او شپږ پنځوس اسلامي هیوادونو کې هیڅ یو داسې هیواد شتون نه لري په اوسني پیړۍ کې چې ګواکې د هغوی نجونې د شپږم صف نه بره د تعلیم او د کار حق ونه لري. بنان دوی کوم استثناء نه دی په اسلام کې، او اسلام هم دی خطه ته دوی نه دی راوسته. دلته دوله سوا کاله کې چې اسلام موجود دی، خپل د ټول عوامر سره افغانان نه نوی فصل کې مسلمانان دي.
بله،
د دغه شې د پاره دوی ته د پکاره چې دا تمکین دوی په خپل باید وکړي مخکې دې چې نور فشارونه د نور خوونه پیدا ورسل کیږي دا باید دوی خپل ځان د پاره د خلکو په ژوند کې ځای پیدا کړي او دا کار به تر سره کړي.
مننه صادق صاحب. انصاری صاحب د سه په د افغانستان خو اوازې هر وخت ډیر زیاتې وي، د سه اوازې هم شته چې د طالبان حکومت په کوم نصاب باندې کار کوي او په دې کې د نجونو د تعلیم مسله هم ده. تاسو په افغانستان کې هستی، څه مو اوریدلی دي په دې برخه کې؟ څه پرمختګ شوی دی او یا څه اوازې شته؟
بله، د نه وازی د نجونو بلکې د عمومي نصاب په اړه ویل کېږي چې د دوی کمیټې ځانګړي کمیټې کار کوي چې په هغه کې مشران شیوخ هم حاضر وي، کله د لوړ زده کړو په برخه کې دي او که د ښوونځیو برخه کې. او په دې نصاب کې داسې جزئیات او مفردات تر اوسه له ولس یا مطبوعات سره نه دي شریک شوي، مګر ځینې مفردات او موارد چې په تیر نصاب کې و ممکن په هغې کې بدلون راشي. تیر نصاب هم که موږ تاسې ووینو اکثر کتابونه داسې شوي وو لکه مجلې او یا د اشتهاراتو کتابونه، هلته د بشر حقوقو د کمی ادارو اشتهار او اعلان هم پکې و، کومې پروژې یا کومې موسې به چې هغه تمویل کړي وو د هغوی لوګوګانې او ځانګړي اعلانات او دا به هم ورباندې وو. او د کتاب محتوا د مفرداتو د نظره یا د کتاب د تدریسي دغې نظره هم نصاب داسې ترتیب شوی وو چې د زده کوونکي نه به بېخي لاره ورکه کړه. د ښوونکو لارښود به هم په کتاب کې وو، د زده کوونکو مسایل به هم په کتاب کې وو، او ډېر داسې نور مسایل، تصویرونه به حتی ډېر غیر ضروري تصویرونه، غیر ضروري موضوعات چې هغه د زده کوونکو یا د سویې نه لوړ وو، که هغه د بشر حقوقو په اړه وه، که هغه د مخدره موادو په اړه وه، که هغه مثلا د نورو مسایلو، د زده کوونکو سوي دې شیانو ته ډېره پاملرنه نه وه شوې. همدا وجه ده چې موږ زده کوونکي چې له ښوونځیو فارغېده سویه بې ډېره ټیټه وه او د ستونزو سره به مخ وو، مګر هغه کورنیو چې په خپلو اولادونه یې بهر پانګونه کوله، هغوی یا ځانګړي ښوونکي نیول یا ځانګړو کورسونو او خصوصي ادرسونو کې زده کړې کولې. که موږ او تاسو د ژبو برخه ووایو، انګریزي ژبه زموږ هېڅ زده کوونکي د ښوونځي نه د فراغت په وخت کې لس فیصده هم نه ده زده کړې.
وانساري صاحب، انګریزي خو لا پردي ژبه ده. په افغانستان کې د لیسې تر اخیره پورې پښتانه دری وایي، دری نه زده کوي، دری ژبه پښتو وایي، پښتو نه زده کوي. یعنی سونز خو ډیر دی. مننه. د تعلیم په برخه کې به د اخ بلیا
نور مسایل د جدي په کار د حکومت هم چې دا باید د نړیوالو پرمختګونو سره سم نصابونه د خلکو ته وړاندې شي، څو موږ د نړیوالو پرمختګونو سره خبرګ حرکت وکړي شو.
مننه اغلی حقپال. که ستاسو نظر واخلم، تاسو چې مخکې مو ویل سه تاسو په دې برخه کې فعالیت کوي، د افغانستان د موضوعاتو په ارتباط، د شزو د نجونو د حقونو په ارتباط، تاسو څه وړاندیز لرئ چې څنګه کېدای شي چې د نجونو مکتبونه خلاص شي او په نسبی شکل باندې د کار زمینه یو څه نجونو مېرمنو ته برابر شي؟ نړیوال درګرد هم دا خبره کوي، ملګری ملتونه هم دا وایي چې دا حتمی ده او باید وشي. او حتی انصاری صاحب مخکې اسلامي هیوادو ته اشاره وکړه، په روسیو کې چې د اسلامي هیوادونو علما او یو ډله کابل ته تللې وه، همدا خبره کوله چې په د اسلام له نظره باید دا مکتبونه خلاص شي. ستاسو وړاندیزونه څه دي؟
مننه. مونږ په دې تقریبا څو هفتو کې خصوصا د افغانستان د خود تاکید دا و چې مخکې د دې نه چې دغه بین الافغاني خبري شروع شي، د هغه په شرط باید دا وي چې ښوونځي باید پرانستل شي. طالبان هیڅ نوه توجیه او دلیل نه لري چې دغه ښوونځي باندې، ولو چې تاسو مېرمه وویل چې نصاب کې مشکلات وو، که هغه مشکلات وي هم زه نه وایم چې نه به وي. زه په طبیعي ده چې افغانستان لکه د نورو نړۍ غوندې پرمختللی هېواد نه و چې هلته مکمل ستاندارد نصاب جوړ شوی وای،
خو د طالبان هم د متخصصین یا نړیوال متخصصین نه لري چې هغه ټول نصاب یو طرف ته شي او دوی د نړۍ په ستاندارد باندې بل نصاب په دې ډول کال کې جوړ کړی وي یا جوړوي وي. نو زه په دې اساس هماغه نصاب یا یو څه تغییر که پکې راوړي او که نه راوړي خو هماغه نصاب نه فکر کوم چې باید ووځي تر هغه پورې چې باید نور هم هغه جوړ شي که چیرې فکر کوي خلک او متخصصین هغه متخصصین چې د په دې برخه کې کار کوي او هم د اسلامي او د نړیوال ستاندارد په اساس باید نصاب ووځي. ځکه چې تعلیم دې لپاره ده چې کله یو څو فارغېږي باید توانۍ د دې ولري چې په نړۍ کې په افغانستان کې د کار لپاره باید وړتیا پیدا شي. که چیرې تاسو تعلیم دې لپاره صرف کوئ چې په اسلامي خبرو باندې پوه شي او بالاخره د ټولنې د کار لپاره هغه مثلا ساینسي مضامین نو تاسو ضرورت وي هغه تاسو ځانې وي نو بیا هم تاسو هغه یو طرف په دنیا ده چې هم ضرورت ده چې دنیا او آخرت ځکه تاسو دنیا کې کار ونه کړئ نو ستاسو آخرت به څه رقم ماسبه به واوسي. نو زه په دې اساس د فکر کوم چې مهمه ده مخکې د هر شی نه که هم باید د تعلیم خصوصا انجونو ته دغه د مکتب او د پانتونو دروازه باید خلاص شي او په څنګ کې د کار لپاره ولې ممانعت وي. وګورې تاسو خو افغانستان اسلامي حکومت یې درلوده دا حکم اته تاسو که پاکستان د افغانستان سره مقایسه کوي د کابل سره مقایسه کوي ولایتونه خو پرېږدي تاسو اسلام آباد د کابل سره مقایسه کوي د تعلیمي نصاب نه نیولې که هغه چې څه رقم پوهنتونونو کې اته دولسم صنفه پورې ټول مکتبونه د نجونې خو ډېر موجوده وو. تاسو خو په اسلام آباد کې مکس مکتبونه تاسو ګورئ خو په افغانستان کې نه وو یا په کابل کې حتی نه وو. نو زه فکر کوم هېڅ نه وه شرعي فرهنګي ستونزه او توضیح او دلیل نه کېږي چې څوک راوړي دې دپاره چې محروم کړي دي نجونې د تعلیم دپاره ولاو چې که د دوی سیاسي ملاحظه دغه دمونږ په دوخې کې ولیدل چې اکثریت په دې باندې تاکید وکړي چې د طالبانو دغه بندیز سیاسي بندیز ده او دا سیاسي بندیز دوه لاره امکان لري ولري یو دا چې یا دوه دلیل ولري یو دا چې امکان لري چې دوی د نړیوال ټولنې سره یو د مذاکرې او یا د امتیاز اخیستلو لپاره کوي چې دا هم د افغانستان د خلکو او د نجونو په حق کې غټ دفاع دی چې تاسو دوه کاله یا ډېر تاسو د تعلیم څخه محروم کړئ نجونې او له بلې خوا نه امکان لري چې دا دوی ته د کوم طرف نه دیکته کېږي او که دیکته کېږي نو دا خو زه فکر کوم چې هم خیانت دی او هم به خلکو ته هم به معلوم شي چې آیا طالبان رښتیا ملي ځواک وو دوی د ملت د لپاره کار کړی و په دې یا کوي یا په دې شپږ کالو کې چې دوی وایي چې موږ جهاد وکړو دا ټول مسائل که دوی مکتبونه خلاص نسکي نو هر هغه شی چې دوی فکر کوي چې افغانانو لپاره خدمت کړی دی او افغانستان یې د اشغال نه نجات ورکړی دی که چېرې تاسو د تعلیم څخه ټولنه محروم کړئ تاسو په یو بل ډول هېواد بېرته اشغال ته ورکوئ او هېڅکله به تاسو خپلواکي او پرمختګ ونه لرئ.
مننه آغلی حقپال. له یو خبرتیا وروسته د موضوع ته د ملګرو ملتونو په راپور کې تمکې شو چې وايي په افغانستان کې فقر زیات شوی دی او په دې برخه کې وړاندیز هم لري.
رینجن په شونځي کې دا ول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې حالات ټول شي دی.
لیاو ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې جوړه صورت د شذو حقونه تر وړاندې کېږي. هله چې زه د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ څخه ماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو. ازادي په پوکي پروګرام له ازادي رادیو اوري په منځني صفه 12 شپږ نیوي د ملګرو ملتونو په راپور کې چې امنیت شورا ته وړاندې کړی دی ویل شوی دی چې په افغانستان کې 9.2 میلیونه افغانان د بشرپالنې مرستو ته اړتیا لري او 15.3 میلیونه افغانان په جدي توګه د خړولنه امنی سره مخامخ دي. خو په ورته وخت کې ملګر ملتونه وړاندیز کوي چې لافغانانو سره باید نړیوال مرستې زیات شي او پراخ شي. شغل سادات څه فکر کوي چې مخکې په خبرونه کې اغلی حقپال دې ته اشاره وکړه چې مختلف فشارونه باید په طالبانو باندې راوړل شي. ځینې افغانان هم دا وړاندیز هم کوي چې په طالبانو باید فشار راشي چې بشري مرستې کمی شي. خو که بشري مرستې کمی شي مشکل به خوارو افغانانو ته وي که څنګه؟
بعد مرغه چې دا حقیقت ده، دا فشارونه تل مدام په ولسونو راځي. حاکم نظامونه چې هر څوک وو ځانونه تر پایه پورې ډېر ښه ساتلي دي، هغوی تل د سرخانونه وړ او جیبونه ډک پاتې دي تر آخرین مرحلې پورې. دا فشار تل ولس مجبور زغملی دی او دا فشار په ولس راځي. له بلې خوانه اوسنی حالت کې ډېر داسې غیر ضروري اقدامات هلته دننه هیواد کې کیږي چې هغه خپل هم د فقر لامل کیدی شي. بې له شکه چې آبادی او ښه مدیریت کول د عمراني کارو دپاره د قدر وړ دی، خو تر څنګ یې چې ګوري چې د دومره کار چې جوړیږي د دې کار په اصطلاح په منځ کې افغانان دپاره کار شرایط برابرېږي، بیا د خوشحالۍ او د امید او هیلې څرک پکې لیدل کیږي. نو له بلې خوانه داسې ناروا هم هلته کیږي چې هغه کسانو چې 40-50 کاله خدمتونه کړي دي هغوی هم دوی په فقر په خپله سوق کړي چې د هغوی معاشونه یې قطع کړي، هغوی ته تقاعدي نه ورکوي. او هغه که په هره برخه کې وو، که معلم وو، که انجینیر وو، که په بانک کې وو، دا ټول ته تقاعدي قطعه کړه. او هغه حال آن چې نه د شرعي لحاظه په د شپږ 50 هیوادو کې دا ممانعت ورته شته او نه هم په افغانستان کې دا شی سابقه لري، ځکه چې هر چا د معاش نه دا پیسې ګرځول شوي دي او تر څو چې هغه سړی ژوندی وي او مستحق وي هغه ته د تقاعد بیرته پیسې ورکول کیږي. لیکن دا په خپله یو بل لامل دی چې فقر زیږولی.
او د متقاعدین او بخشي ساده سپتاسو خبره مونږ او متقاعدین هغه کسان دي چې باید په ټولنو کې ډیر قدر وش زکه چې دوی مشان دي، حتی په افغان فرهنګ کې باید دوی درناوی زیات وشي.
حقیقتا د غنن ورسته دغه نک په اصطلاح نور وګړي تاسو ویلي چې هر موقف کې دي کدا د استادانو د برکت نه وای، د خپل د مشان د برکت نه وای، د موقف ته بل څنګه رسیدي. خووی ملا ماته کړي، ځان خور کړي، خوري کړي چې د ورستۍ نسل ته د سیاو شای پلاس ور کړي او ورستۍ نسل دومره په ظالم شي چې و ایستا ولې دا کړه ده زدا باقی درته نه درکوم که ژوندې او که دستا نور نسل وي څوک مثلا دا به شي شرعي لحاظ هم یعنی ناروا ده او د بشري قانون په لحاظ هم نړیوال قانون په لحاظ په ټوله دنیا کې دا عام روا چاره په ټوله اسلامي نړۍ کې هم دغه شیان په خپل د فقر لامل شي وي دي. او ما مخکې مرزونه وکړه چې کله چې کار اهل کار ته بیا ونسپارل شي دا په شرعي لحاظ هم هیڅ حکم نه لري. پیغمبر د خدای په څوڅوار تاکید کړی چې هغه وخت به تاسو د قیامت انتظار کوي چې کله کار اهل کار ته نسپارل کیږي. هلته به په هغه هواد کې به خامخا یو ظالم حاکمیت راځي چېرته چې کار اهل کار ته نه سپارل شوی. دې ته باید دوی پاملرنه وکړي، هم الهي احکام دي او هم د ولس د مشروع حق ته به تمکین وکړي سره. او دغه واټن د خپل د دوی او د ولس ترمنځ باید ورک کړي او دا ټول کسانو ته په اصطلاح غېږه پراخه کړي. او دغه فشارونه چې په خویندو باندې زیاته راوستي ده دا شرعاً هیڅ جواز نه لري. او دغه د کریکولم په حق لم چې کوم خبرې کیږي دا د منلو ځکه نه ده چې چیرته د خویندو لپاره ناروا وه نو د دې دوه کاله د دې الکانو لپاره څنګه دا روا وه. که چیرته پاره کې داسې انځورونه وو چې خویندې بې لارې کول یا منحرف کول نو خدا حالکان هم منحرف کول. دا یو سیاسي پلمه ده او زه په هیڅ شان نشم منلی او دوی سره هیڅ کوم منطق نشته د دې خبرې. او هر څومره عاجل چې کېدی شي په دې حرکله باید دوی تصمیم ونیسي، دا دروازې باید پرانیزي او دا د ولس مشروع حق دی. ولس د دې دوه کالو سره لس کاله شاته پاتې کیږي.
بله مننه د انصاری صاحب نظر کا وخت. انصاری صاحب د مرستو په برخه کې ازادي راډیو ته ځین کسان ډیر شکایتونه هم کوي چې څوک تاییدولای هم نشي. خوب د واتس اپ لاري او پیغامونه پریشتي سي مرسته ز مشکلی تر غلی وو ما ته ونه رسیدو. خلک مختلف شکایتونه لري، څنګه د مرستو په برخه کې خلکو ته رسیږي؟
مګر تاسو د مرستو په اړه په فهم بحثونه درلودل، هغه نړیوال مرستې چې افغانستان ته راځي یو خدای دې چې ډېرې زیاتې کمې شوي، هغه وخت چې زیاتې هم وي په هیڅ کلی کې ټولو خلکو ته چې آل دی یا ضرورت لري هغوی ته نه وي رسېدلې. دا اوس چې دا د څلوېښت میلیونو ډالرو اونۍ یا تر اتیا میلیونو ډالرو پورې خبره کېږي چې دا راځي، دې کې لویه ستونزه دا وي چې هغه کومې نړیوالې ادارې چې د ملګرو ملتونو دي او که نورې دي، د دوی د اداري مصارف او ادمن کاسټ د همدې مرستو نه اخیستل کېږي، په د دوی په تجهیزاتو، د دوی په مفشنو هوټلو، په الوتکو، په موټرو کروزینونو، او لول یعنی غیر د دینه چې دا اداري مصارف دي، هلته په پروپوزلونو کې د ادمن کاسټ په نوم یوه لوړه بله فیصدي ورګډوي. بیا چې کله د لوکل یا کورنۍ انجیوګانې راځي، هغوی پروپوزلونه ورکوي د مرستو د رسولو برخه کې، هغوی پراخ اداري لګښتونه د مامورینو او نورو د هغې نه ګرځوي، او تر څنګ یې په پروپوزل کې په هغه بودیجه کې د وونه تر لسو حتی شل فیصدو پورې ادمنستریټیو کاسټ په نوم جلا یوه بودیجه ور اچوي، یعنی د هغه څه چې د دوی په موټرو، ګاز او تیلو او خوراک څاک او مامورینو معاشاتو مصرفیږي، هغه جمع لس فیصده یا وو فیصده یا شل فیصده. دا چې بیا تر خلکو پورې رسیږي، نو که یوه لویه بوجۍ د خلکو لپاره ځانګړې شوې وي په هغه نړیواله تابلو کې، هغه را کوچنی کېږي کوچنی کېږي، هغه د نړیوال مفکر اشرف غنی د وخت د وایدومر د کرونا د مرستو نیم کیلو غنمو ته رسیږي چې هغه ډیره مشهوره شوې وه، او خلکو به هغه خلطې په لاس کې نیولې وړې وړې خلطې وي، نیم کیلو یا 200 ګرامه یا 300 ګرامه ورته ته رسېدلې وه. دغه مسله اوس هم شته په دغه شکل، دغه مرستې په څو ځایو کې مفشنو کورونو تزي، غمالدارو خلکو تزي، ډیره زیاته کومه برخه غریب خلکو ته په کلیوالي سیمو کې او یا په خارجي سیمو کې ممکن ورسیږي. نو په دې لاله کې په کار ده چې کومې نړیوالې مرستې د افغانانو په نوم راځي، هغه باید تل فیصده چیریټي وي، تل فیصده خلکو ته ورسیږي، نه دا چې یا دولتي مامورین د سری میاشتې په نوم یا د سره صلیب او سری میاشتې نړیوالې ټولنې په نوم یا مثلا د ملګرو ملتونو د ډبلیو ایف پی مامورین یا د یون ایچ آر مامورین یا د ډبلیو ایچ او او د یوناما مامورین په هغې باندې مازی چې
مننه انصاري صاحب، مننه. البته د اقتصاد په برخه کې ملګرو ملتونه دا وړاندیز هم لري چې له 2020 کال له اګست نه مخکې چې کومې پروژې وي هغه باید پیل شي چې په افغانستان کې بیرته د کار زمینه هم مساعده شي. د اغلی حقپال نظر کا واخلم. بله د خبرونه په دې برخه کې په اقتصادي برخه باندې بحث لرو. د ملګرو ملتونو دا وړاندیز کړی دی چې په افغانانو سره باید مرستې زیاتې شي ځکه چې له مشکلاتو سره مخامخ دي، او دا وړاندیز هم کړی دی چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې چې کومې پروژې په افغانستان کې وي یوه ته تسهیلات برابر شي چې بیرته فعالیت پیل کړي چې د خلکو مشکل حل شي. ستاسو نظر؟
د فکر کوم چې تر هغه پورې چې مونږ یو سیاسي چوکاټ ته زمینه برابر کړو او تضمین د دې نه وي چې پرته د طالبانو خلکو ته میکانیزم مساعد وي چې دغه پروژو څخه نظارت وکړي. طبیعي ده چې د جمهوریت په وخت کې هم فساد و د پروژې ولاړل هایفر مینجول، خو د طالبانو د واکمنۍ لاندې مونږ ګورو چې اصلا هیڅوک خپل غږ نشي پورته کوي، حتی هغه مطبوعات هم ازادي نه لري. حداقل د جمهوریت په وخت کې فساد و او پروژې هایفر مینجول کېده، خلک ژورنالستان خلک آزاد ول، دوی به خپل نیوکې کول، او په داسې یو شرایط کې چې که داسې حالت وي نو د دغه اقتصادي خصوصا د د پراختیا دغه کوم پروژې چې دي د فکر کوم د دې شروع کول به مناسب نه وي، او دا هم د طالبانو لپاره یو ښه د تشویق لاره ده چې دوی ته هم باید نړیوال ټولنه د یو فشار په توګه دوی ته وښيي که چیرې یو همشموله ولسواکه حکومت چې په هغه کې د خلک خپل ځان وګوري او خپل غږ وګوري او په څنګ کې خپل غږ پورته کړي. کله چې یو حکومت تشکیل شي نو زه فکر کوم چې دا به ډیر غټ فرصت به وي افغانانو ته. هغه ستونزمن حالت چې موږ اوس لرو نو د دغه جنجال او ستونزمن حالت څخه موږ به یو فرصت ته به تبدیل کړو. نو طبیعي چې په صرف بشری مرستو چې کېږي افغانستان کې په دې افغانستان د بېوزلۍ حل نه ستونزه نه حلېږي او مهمه ده چې باید انکشافي پروژې شروع شي تر هغه چې افغانستان د اقتصادي ستونزمن حالت نه ووځي.
مننه اخلي اقبال په همدې برخه کې بل پلان ډولاندو. لومړی د سادات صاحب نظر واخلم. سادات صاحب لومړی باید سیاسي شرایط سم شي بیا اقتصادي، او کنه فعلي اقتصادي خراب وضعیت باید بهتر شي؟
زه په دې اند يم چې دا فعلي اقتصادي حالت د پاره هیڅ ډول خند او درول نه ده فقار. دا د افغانستان او د افغان ولست د ملي ګټو سره په ټکر کې ده. دا نه باید موږ خپل د سیاسي اهداف د پاره چې موږ ته مقام او ځای میسر شي نور ولست ګواښ سره مخ کړو. زه په دې اند يم چې د افغانستان هر لویشته چې بنسټیز کار پکې کېدلی شي په د دتر څنګ چې دا نور کارونه کېږي بنسټیز کار هم باید جوخت روان وي. لاکن دغه بل برخه چې تاسو ورته اشاره وکړه په دې برخه کې فشارونه په مختلفو نورو لارو باندې راوستل شي سره، او دا په دې معنی نه ده چې دوی وسالته د ځکاله ولس ارغمل نیولې وي او هر څه چې دوی وغوړي هغه به نړیوال ومني. نړیوال هیڅ کله داسې په اصطلاح چا سره په لار نه ځي چې هغه وغوړي چې یا څوک ارغمل کی او بیا د ورته په اصطلاح باج ورکي. او نړۍ کې قوانین شته، د نړیوال قوانین په رڼا او په اسلامي نړۍ کې هم د اسلامي قوانینو پر رڼا بناً دوی نه په اسلامي قوانینو باندې دا کولای شي چې د ولس حق ته تر پښو لاندې کړي، او نه هم د نړیوال قوانینو په حساب، او نه هم د هغه د افغاني دودونو په حساب باندې. او زه دې ته بیا هم ډیر زیات هیله من یم چې نړیوال د څومره چې کولای شي زیات دي کې د کومکونه، خو داسې نه چې د غوانه غدود ولسته ورسي. دا ترخی تجربه موږ په تیرو څو کلونو کې کړې. کله چې زه په افغانستان کې وم، موجود وم، ما هلته هم کار کاوه، ما کاته چې دا مرستې چې راتلې څنګه خیف مل کېدې، په څه رقم موټر کې دوی سپریدل، په څه رقم باندې د اداري مسایلو کې مصرفېدل. واقعیت خبر ده چې هلته حق حقدار ته د رسیدو لارې او چارې باید لکه موږ چې وړاندیز په هغه وخت کې کړو، د هرې سیمې د هغې وکیل ګذر د ملا امام په مرسته د هغې سیمې فقرا او لست مشخص وي. د هغې په اساس باندې که دا شیان مرستې ترسره کېږي، دا هم باید داسې نه وي چې دا ولس په خیراتونو باندې مخته شي. بنسټیز ورته پروژې جوړې شي لکه پخوا چې جوړېده، پرې باندې به کارونه کول، ورته به یو څه مدد معاش ورکول، پرې باندې به کارونه کول، ورته به غنم ورکول یا به غوړي ورکول. لکن کارونه باید
البته په همدې برخه کې ځینې کارونه د ملګرو ملتونو په راپور کې هم دا خبره شوې ده چې چیرته پروژې پیل شي نو خلکو ته به د کار زمینه برابر شي. سادات
یقینا چې دغه زما هدف وو، او دا په خو هم نتیجه ورکړې وو. موږ په خو هم دلته وو، ما په نګار کې دا مستر ګولان دي دا کارونه شوي دي، او نتیجه هم ډیره ښه وه. ځکه چې یو خایف ملکیږي نه، بل هر هغه وګړي ټول بوختیږي، ورته کار پیدا کیږي. او بل دا چې د دغه یو شی مخنیوی باید په هر قیمت وشي چې ډیر پیسې په دغه عیاشي او په دغه لوکسو موټرو په دغه په د خارجي سټاف باندې مصرفيږي. دا کار باید ونشي تر ډیره بیره باید سټاف خپل د دننه ملک نه وي، هیواد نه وي. او دا ډیر لوړ لوړ ماشونه د افغانانو د واسې نه ده چې دا نړیوال سازمان د پونګه میلیارډ ډالر چارجي، لکه میلیارډ ډالر نه به نه خسوه یا یو میلیون افغانانو ته رسي، او باقي به د دې د سټاف
ماشي. مننه سادات صاحب. د خبرونه روسي تر رسیدلې د اغلی حقپال نظر کپو لندو واخلم. للو سره څو باید وشي په لاندو باندې چې څنګه ست افغانانو ستونزې کم شي؟
زه فکر کوم چې د ټولنه مهمه ده چې افغانان باید متحد شي او مکمل خپل هغه نظر اظهار کړي چې څه رقم غواړي چې دوی باید د څه رقم حاکمیت لاندې دوی غواړي چې ژوند وکړي. آیا همداسې استبدادي حالت چې د دوی غږ او د دوی نظر پکې نه وي؟ ځکه چې قانون ډېر مهم ده. اوس وګورئ، موږ د مالیه څخه خبرې کوو، نه پیغم دغه دستور د نور شتون دی باندې خبرې کوو. که چیرې په یو نظام کې قانون نوي او څوک به تطبیقوي، دا یو مدغم حالت کې ده چې افغانستان او افغانان ورسره
مننه اخلي حق پال نور وخت اجازه نه راکوي. لتاسو ټولو مننه، لانساری صاحب، لسادات صاحب څخه، او لتاسو او لاوریدونکو هم اجازه اخلم. تر بلې خبرونه مو خدای مه.